سلام پښتونخوا وخت سهار 9 بجې سپینند د خالي ورځ د 2015 میلادي کال د نومبر 14 ده د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونو په لومړی غړي کې موزه عبدالحی کاکړ او اسرار عالم مومند هر کلی کو هله ده روغ جوړ او خوشاله بیاست په فرانس کې ترګر بریدونو ترڅنګ د خیبر پښتونخوا او افغانستان په اړه رپورټونه او څېړنې په روانه غړي کې دراوړو د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو د کتنه کوو او یو څو خوږې سندرې دراوړو خو پیل له خبرونو کوو وړاندې کوونکی دی اسرار عالم مومند
ستلیم شیرون به دو مهم خبرونو لندیز په پیرس کې سبان یو سلشل کسان په ډزو او چاودنو کې وژل شوی دی پاکستان یو ور بیا ویلی دی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو په بیرته پیلولو کې مرسته کولی شي او د زابل ولایت په خاک افغان او ارغنداب ولسوالیو کې د طالبانو د دو مخالفو ډلو ترمنځ جګړه لا هم روانه ده او زه خبرونو تفصیل د فرانس په سرخا پیرس کې تیر شپه ناوخته څه باندې یو سل شل کسان په ډزو او چاودنو کې وژل شوي دي د دغه هیواد ولسمشر فرانسوا اولان بیړنۍ حالت اعلان کړی نوموړی وایي اضطراري حالت اعلانوم یعنی ځینې سیمې به وتړل شي او ښایي پر تګ راتګ هم بندیز ولګول شي او په دې سخت وخت کې زه د هغو ډېری قربانیانو د هغوی د خپلوانو او د جوبل شوو په اړه سوچ کوم باید چې موږ له صبره کار واخلو د یووالي مظاهره وکړو باید چې موږ متحد او ارامۍ سره اوسو د ترګرۍ په وړاندې باید فرانس مضبوط واوسي دغه ګڼ شمېر بریدونه د فرانس په تاریخ کې تر ټولو بدترینه ترګر بریدونه دي د پیرس حکومتي څارنوال ویلي دی چې د ښار په شپږو ځایونو کې د 15 بریدګرو په ګډون څه باندې 140 کسان وژل شوي دي وسلوالو دغه کسان په یو کنسرت هال کې وژلي دي ځینې کسان بیا په یو ریسټورانټ کې وژل شوي او ځینې بیا د فرانس د فوټبال سټیډیم ته نږدې په ځانمرګیو بمي بریدونو کې وژل شوي د فرانس چارواکو خلکو ته په کورونو دننه د اوسېدو غږ کړی د فرانس ولسمشر ولستا په خپل ټلویزیون وینا کې ویلي چې اوس هم د لټون عملیات روان دي او د په خبره د هیواد ټولې پولې تړل شوې دي پاکستان یو بار بیا ویلي دي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو په بیرته پیلولو کې مرسته کولی شي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې وایي د پاکستاني وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز دا څرګندونې د جمعې په ورځ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي نیکولس هیس هم سره د لیدنې پر مهال کړي سرتاج عزیز ویلي دي چې د سیمې د سولې او ثبات لپاره په افغانستان کې سولې او ثبات ضروري دی نوموړي ټینګار کړی چې هیواد یې چمتو دی د افغانستان د سولې او اقتصادي پرمختګ لپاره له نړیوالې ټولنې سره یو ځای کار وکړي په روان کال کې د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې د خبر سره وروسته د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې ځنډیدلې د خبر پښتونخوا پولیسو په پېښور کې درې ولسی رابطه یا پبلک لیزان کونسل یې جوړ کړی دی پرون په پېښور کې یوې غونډې ته په خپله وینا کې د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر ناصر خان دورانی ویل په بلدیاتي نمایندګان او ځایي مشرانو مشتمل دغه ولسی رابطه کونسل د قانوني عملداري ښه کول او د جرمونو مخنیوي لپاره جوړ کړل شوی دی
کوئی ایسا ملک نہیں ہے
په نړۍ کې چرته هم د ټولنې د کومک بغیر پولیس خپل کارکردګي نشي فکولې د ټولنې خلک به هم په جرایم پیشه او غیر سماجی عناصرو نظر ساتي او پولیس به د هغوی سره په ګډه کار کوي
دا کونسل به د لاؤډ سپیکرو په استعمال او کرایه کورونو کې اوسېدونکو باندې هم نظر ساتي او د قانون عملي کولو لړ کې به له حکومت سره مرسته کوي د زابل ولایت په خاک افغان او ارغنداب ولسوالیو کې د طالبانو دوه مخالفو ډلو ترمنځ جګړه لا هم روانه ده د زابل د ولی ویان د ګل اسلام سیال پرون جمعه مشال ډوته ویل په دغه خطو کې چې له نږدې یوې اونۍ راهیسې روانې دي دواړو لورو ته یې نقصانات اړولي دي د ده په خبره لا هم نشي ویلی چې دغه خطې به تر کله روانې وي د زابل د ولی ویان وایي له یوې اونۍ راهیسې په دې جګړه کې شاوخوا 60 وسلوال طالبان وژل شوي او تر 50 زیات نور ټپیان شوي د زابل په خاک افغان او ارغنداب ولسوالیو کې تر دې مخکې هم د طالبانو سیالو ډلو په خپلو کې جګړې کړي دي د طالبانو د ویلې شوې ډلې مشري ملا محمد رسول کوي بل ډله یې د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ ورسره جنګیږي تاسو مشال دونه خبرونه اورئ چرواکي وایي د 21 لدرک افغان کډوالو څرک یې لګولې دي. دغه افغانان چې ویل کېږي عمرونه یې د 1270 کلونو ترمنځ دي، څلور میاشتې مخکې په ترکیه کې د کډوالو یوه کیب نه وتښتېدل. په ترکیه کې د افغان سفیرو امان الله جی ونه تېر ورځو مشالې ته ویل د ماشومانو د ملاتړ یوه ټولنه په دې اړه د معلوماتو راټولولو هڅه کوي. د ده په خبره یوازې هغه مرکز چې په دې اړه پلټنې کوي خبر یې ورکړی چې له دې ډلې یو زلمی په جرمني کې پیدا شوی او درې نور یې په استنبول کې پیژندل شوي دي. پر کره کې افغان سفیر ویل داسې اندېښنې شته چې ښایي دغه کسان د هغو قاچاقبرو لاسو ته ورغلي وي چې د انساني غړو قاچاق کوي. د عراق په وزوای ځواکونو یې د پوځي عملیاتو په شروع کې په دریو ځایونو کې پرمختګونه کړي دي. دغه پوځي عملیات له اسلامي دولت ډلې یا داعش نه د لویدیز ښار رمادي د نیولو لپاره پیل شوي دي. خو امنیتي سرچینې او حکومتي چارواکي وایي د بغداد په 100 کیلومترۍ کې پروت دغه ښار له داعشه د پاکولو لپاره پیل شوي عملیات ډېر ورو روان دي. عراقي ځواکونه چې د امریکا په مشرۍ د هوایي حملو مرسته ورته ترلاسه ده، دې ښار ته یې د داعش اکمالاتي لارې بندې کړې دي. داعش ډلې په مبی میاشت کې دغه ښار په بشپړه توګه په خپله ولقه کې راوستلی وو. او د ترکیې چارواکي وایي دغه هیواد په جنوبي برخه کې د امنیتي ځواکونو او کرد یاغیانو ترمنځ په جګړه کې 14 کسان وژل شوي دي. په شرناک ولایت کې چې اکثریت تی اوسیدونکي یې کوردان دي او له عراق سره پول لري، چارواکو پرون ویل ترکی ځواکونو په شخړه کې د کوردانو د کارګرانو د کارګرو ګوند یا پی کی کی یولس جنګیالي وژلې دي. ویل شوي چې دوه ترکی سرتیري بیا په یو بمی چاودنه کې وژل شوي دي. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
سلام پختونخوا،
په سلام پختونخوا کې مو خبرونه له اسرار عالم مومند واوریدل. په فرانس کې تر ګربېدونکو کې تر 140 کسان زیات وژل شوي او ولسمشر فرانسوا اولاند بیړنۍ حالت اعلان کړی دی.
L'état d'urgence sera décrété, ce qui veut dire que certains lieux seront fermés. La circulation.
په خیبر پښتونخوا کې پولیسو د بلدیاتي استازو او پولیسو د کمیټیو د جوړولو پایل پېښور کړی چې کار باید د ناوړه عناصرو په مخنیوي کې د پولیس او ولس همکاري وي، خو یو منتخب استازی دې ته څنګه ګوري؟
پولیس او پولیس په خپلو کې ملاوي نه دي. په دنیا کې یو ریاست او طاقت هم داسې نشته چې خاوره باندې هم راولي. خو د پولیس ته پکار دی چې خپل اعتماد د خلکو کې بحال کړي.
د افغانستان په کیرهالا سیمه کې د ډلیزو وژنو چې پکې تر 1200 زیات کسان وژل شوي وو، 18 کاله پوره سو خو د پېښې یوه 80 کلنه عیني شاهده لا هم ژوندۍ ده. د هغه شیبې یادوي. یو شمېر نور رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. خو پایل د فرانس د خنړیو پیښو کو. د فرانس پولیس وایي وسوالو د دې هیواد په شپږو ځایونو کې بریدونه کړي چې پکې تر 140 زیات کسان وژل شوي دي. د په دې حملو کې یو هم کنسرت هال او د فوټبال سټیډیم هم وو. ولسمشر فرانسوا اولاند په هیواد کې بیړنۍ یا هنګامي حالت اعلان کړی دی. د حملې د فرانس په تاریخ کې تر ټولو لوی حملې بلل کېږي. دا رپورټ اورو. د فرانسوي چارواکو په وینا په پیرس کې د ډلیزو حملو لومړنی رپورټ د ښار په منځ کې په یوه رستورانت کې د بریدونو په اړه وو چې 11 کسان پکې ووژل سو. دلته لږ تر لږه دوو وسلوالو ډزې وکړې. په دې ځای کې ګڼ کسان ټپیان شول او داسې باور دی چې بریدکوونکي له دې ځایه تښتېدلی دي. په ورته وخت کې یو شمېر وسلوالو د پیرس پر باتاکلان کنسرت هال باندې حمله وکړه. هلته د امریکا د راک موسیقي کنسرت روان و. اني شاهدان وایي چې دوه یا درې وسلوال د کنسرت پر مهال هال ته ورننوتل او له یوه سره یې پر خلکو ډزې پیل کړې.
د سی این این ټلویزیون یو خبريال چې کنسرت ورغلی وای د ډزو څو دقیقې دوام وکړي او خلکو د ځانونو د خوندي کولو لپاره پر مځکه پرېوتل. په دې حال کې وسوالو په لسګونو کسان یرغمل کړل. بیا فرانسوي ځواکونو برید پرې وکړ او یو شمېر رپورټونه وایي چې وسوالو د برمته یو په یو ووژل. د فرانس د ځانګړو ځواکونو د برید پر مهال د حال دننه ډزې او چاودنې اورېدل کېدې. پولیس وایي د حال د کنټرول پر مهال دوی درې وسوال ووژل. په عین حال کې یو شمېر چاودنې د ښار په منځ کې د فوټبال له سټېډیم سره اورېدل شوې دي. په دې لوبغالي کې د جرمني او فرانس د فوټبال لوبډلو لوبه روانه وه. چاودنې د لوبې په لومړني نیمایي کې وسوې چې لیدونکي حیران کړل. او د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند د دغه هیواد د کورنۍ چارو وزیر د جرمني د بهرنیو چارو وزیر چې د لوبې لیدو ته ورغلی و له سټېډیمه وایستل شول. له دې وروسته د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند په ټلویزیوني وینا کې وویل دا ډول بریدونه مخکې نه دي سوي. زه بیړنی حالت اعلانوم، یعنی ځینې سیمې به وتړل سي او ښایي پر تګ راتګ هم بندیز ولګول سي. ولسمشر اولاند نن د نړۍ د شلو صنعتي هیوادونو د مشرانو په غونډه کې د ګډون لپاره د ترکی سفر وځنډاوه. فرانسوي چارواکو له خلکو غوښتي چې په خپلو کورونو کې پاتې سي، ځکه شایي وسوال نور بریدونه وکړي. د پیرس ټرینونه درېدلي دي. په دې ښار کې شاوخوا 1500 پوځیان هم ځای پر ځای کړل شوي دي. بل ورته امریکایي ولسمشر باراک اوباما د پیرس د بریدونو په غبرګون کې وویل چې ترګر د فرانس ارزښتونه له ګواښ سره نسي مخامخ کولای.
Those who think that they can terrorize the people of France.
هغه کسان چې فکر کوي دوی د فرانس په خلکو کې ترخه پیدا کولای سي یا قدرونه له ګواښ سره مخامخ کولای سي په غلطه دي. امریکایان د فرانسویانو ژوند ته ژمنتیا، ازادي او د خوشاله ژوند لټون څخه زده کړه کوي. ولسمشر باراک اوباما بیا له فرانسویانو سره ژمنه وکړه. مرسی هر څومره ممکنه و د فرانس له خلکو او د نړۍ له نورو ملتونو سره همکاري وکړو څو دغه ترګر د انصاف عدالت ته حاضر کړو او په هر هغې ترګري شبکې پسې به ځو چې زموږ په خلکو پسې وي. د پیرس د خونړۍ پیښو وروسته بلجیم له فرانس سره پر پوله تلاشي پیل کړې. د امریکا په میساچوسټ، نیویارک او واشنگټن ډی سي کې امنیت نور هم ټینګ کړل شوی دی. د فرانس د خونړۍ پیښو په اړه مو یو رپورټ اورېدی او څومره هم په دې پیښه کې پرمختګونه کېږي او تازه معلومات راځي د مشال ریډیو له اورېدونکو سره به شریکو. اوس یو بل رپورټ جو هغه دا چې په پاکستان کې له سینټ څخه د ځینو ګوندونو غړیو د احتجاج په توګه بایکاټ کړی دی او دوی وایي چې حکومت د چینا پاکستان کوریډور په اړه باندې دوی په اعتماد کې نه اخلي او هغه کړي ژمنې نه پوره کوي. سراج زهیر سره د ټلیفون په لاندې. سراج زهیر، تاسو هرکلی کوم که مهرباني وکړي د دې تفصیل راسره شریک کړي.
ډیره مننه عبدالحی کاکړ. عبدالحی، پرون چې کله د جمعې په مازدیګر باندې د سینټ غونډه د چیرمن سینیټر رضا ربانی په مشرۍ کې پیل شوه، په دغه موقع باندې د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ سینیټر عثمان کاکړ، د پاکستان پیپلز پارټۍ سینیټر فرحت الله بابر او د پاکستان تحریک انصاف سینیټر نعمان وزیر له حکومت غوښتنه وکړه چې دوی ته د پاکستان چین اقتصادي راهداري یا کوم لار چې د هغې په مبله خبرونه ورکړي چې دوی حکومت په دې باندې تر دې دمه سر کړی دي او آیا دا په حق زړه نقشه جوړوي او کنه په نوي باندې. په کومه چې د سفران وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ دوی ته وویل چې تاسو ته به د پلاننګ انفارمیشن کوم چې د منصوبو وفاقي وزیر دی احسن اقبال هغه به تاسو ته خبرونه درکوي، خو له بده مرغه هغه دا وخت په پاکستان کې نشته. په کومه چې د سینټ اپوزیشن په سینټ کې د اپوزیشن غړو له غونډې احتجاجي واک اوټ وکړو او ویل چې حکومت په دې کې سنجیده نه دی او نه دا غواړي چې حکومت دوی ته خبرونه ورکړي. په دغه موقع باندې قائد ایوان کم چې د حکومتي سینیټرانو مشر دی هغه وویل چې حکومت څو څو ځله دا دوی ته ویلي دي چې په دې معامله باندې هغه سنجیده دی. جی
داسې راته وسه چې پرون د پاکستان پیپلز پارټۍ چې په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن غړی دی سید خورشید شاه، هغه هم د دې چینا پاکستان رهداري په اړه باندې وزیر اعظم ته یو خط لیکلی دی. آیا دا سیده او په هغه کې څه دي؟
او بالکل، هم په د دې غونډې سره سم پرون چې دی د قومي اسمبلی کې کوم اپوزیشن مشر چې دی خورشید شاه په دې موبایل باندې وزیر اعظم نواز شریف ته یو خط لیکلی دی چې پکې ورته ویلی دی چې دوی ته په پاک چین اقتصادي راهداري باندې تحفظات دي، او هغه دا چې ځکه چې له دې داسې ښکاري چې د دې منصوبې به ټوله ګټه پنجاب ته رسي، او دا په پنجاب کې دا منصوبه ټوله روانه ده، نو سندھ او دغه شرط نورې وړې صوبې چې کمې دي هغه د نظر ویستلې دي، په دې باندې د خیبر پختونخوا د خلکو هم تحفظات دي، نو باید چې حکومت په دې خپل منصوبه باندې یو واري بیا نظر تیر کړي او نظرثانی پرې وکړي.
خو د پاکستان وزیر اعظم بهر ال په دې اړه باندې ځینې ژمنې کوي، اقدامات کوي، قسم تورونه باندې لګېږي، نو آیا د حکومت لخوا کم کم اقدامات شوي دي؟
بالکل عبدالحق، تاسو یا مونږ وګورو نو په تیر وختونو کې د دې په حق باندې ټول ګوندي غونډه هم رابللې وه، او دغه شانتي په نورو غونډو کې هم وزیر اعظم دا کوشش کړی دی چې کم دا په دې باندې تحفظات لري، د خیبر پختونخوا یا د بلوچستان یا د سند کم سیاسي مشران دي یا کم پرسته ملت پاله خلک دي، هغه په دې باندې تحفظات لري، نو هغوی د قانع کولو د هغوی د مطمئنه کولو دپاره یې غونډې کړي دي، ورته یې ویلي دي چې نه دا به هم په هغه زړه نقشه باندې تېرېږي چې کوم بله خیبر پختونخوا او فاټه او داسې بیا کوټې ته او داسې دغه ته رسي، په هغې به دا جوړېږي. خو بیا او د دې لپاره وزیر اعظم د ځمکې اغوستو حکم هم ورکړی چې ځمکه دې واخلي، خو تر دې دمه یې دا خلک مطمئنه نکړه کانی نشو په دې باندې د حکومت په دې یا د وزیر اعظم په دې خبرو باندې، ځکه وخت پوخ باندې دغه غنت احتجاجونه یا دغه کمی غوښتنې کوي چې دوی ته دې په دې باندې بریفینګ یا د غور پېښې چې واقعي دا په حق ځړې نقشه جوړیږي او کنه.
ډېره مننه سراج، په دې اړه تفصیل راکې شرواز ورته غواړو.
دا مشال ریډیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
د باختر استوري
په پاوکم یو لسو بجو،
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا،
میډیا او ځوانان
په پاوکم دو بجو،
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دو بجو،
روختیا او درملنه
په دو نیمه بجو،
سروي
په درې نیمه بجو،
جمهوریت
په پاوکم سلورو بجو،
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجو.
د پاکستان وزیر اعظم د بارنی چارو سلاکار سرتاج عزیز وایي ک افغان حکومت وغواړي نو د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د سولې د خبرو اترو په بیرته پیلولو کې مرسته کولای شي. نوموړي هم دراز د سیمې د سولې او ثبات لپاره په افغانستان کې سوله او ټیکاو ضروري بللې او ټینګار یې کړی چې هیواد یې چمتو دی د افغانستان د سولې او اقتصادي پرمختګ لپاره له نړیوالې ټولنې سره یو ځای کار وکړي. ښاغلی سرتاج عزیز دا څرګندونې د جمعې په ورځ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي نیکولس هایسم سره د لیدنې پر مهال کړي. تفصیلی زبیولا شفق راکبی.
په بهرنیو چارو کې د پاکستان د سر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وایي د سیمې د سولې او ثبات لپاره په افغانستان کې امن ضروري دی او هیواد یې حاضر دی چې د افغانستان د سولې ثبات او اقتصادي پرمختګ لپاره له نړیوالې ټولنې سره یو ځای کار وکړي. نوموړی همداراز وایي پاکستان دا ګڼي چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې لپاره د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې ښه انتخاب دی او ټینګار یې کړی چې که چیرې افغان دولت رضا وي نو پاکستان حاضر دی چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو زمینه برابره کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې ویلي چې ښاغلی عزیز دا څرګندونې د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي نیکولس هایسن سره د خبرو پر مهال کړي. د نواز شریف د بهرنیو چارو سلاکار دا څرګندونې په داسې وخت کې کړي چې په پاکستان کې د دې هیواد په کوربتوب د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې چې د روان کال په جولای کې پیل شوې دا مهال په ټپه درېدلې دي. که څه هم د دغه دواړو خواوو ترمنځ د مخامخ خبرو لومړی پړاو په جولای کې ترسره شو چې دواړه خواوې پکې د دې لړۍ پر جاري ساتلو سلا شول، خو دا لړۍ تر هغې وروسته وځنډې ده چې د سولې د دویم پړاو تر خبرو یوازې دوه ورځې مخکې د افغان طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې راپورونه خپاره شوه. ښاغلی عزیز همداراز د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ته د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په اړه ویلي نړیواله ټولنه د دغه دواړو افغان خواوو ترمنځ د دغو خبرو د ځنډېدلو لړۍ د بیرته پیلېدو لیواله دي او پاکستان هم دا تر ټولو ښه لار ګڼي. نوموړي همداراز یو ځل بیا ټینګار کړی چې که چیرې افغان دولت رضا وي نو پاکستان حاضر دی چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ دغه لړۍ په بیرته پیلولو کې مرسته وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار دا څرګندونې په داسې وخت کې کړي چې ټاکل شوې د هیواد د پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف د یکشنبې په ورځ له امریکایي چارواکو سره په ځینو دوه اړخیزو سیمه ییزو مسایلو خبرو لپاره امریکا ته لاړ شي. که څه هم د پاکستان پوځي او دولتي مقاماتو د ښاغلي شریف دغه سفر د ایجنډا په اړه لا تر دې دمه څه نه دي ویلي، خو شنونکي وایي چې ښایي د افغانستان موضوع د راحیل شریف د سفر مهمه ایجنډا وي.
سبی شفق رپورٹ موریدل یو سمزو پېښور د قانون عملداری د شکول لپاره د خیبر پښتونخوا پولیسو په بلدیتي نمائندگانو او ځای مشرانو مشتمل نوې کمیټې جوړول پیل کړې دي. د دې پیل له پېښور وسو او همدغه کار به د سبی نورو برخو ته غسول کېږي. په دې اړه پرون جوړې سوي غونډې ته د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر ول د پولیسو مشر ناصر خان دورانی ول منتخب بلدیتي استازي او پولیس په پګړه په جرم پېښه خلکو نظر ساتي او پروسد به له قانون سره سم کاروای کوي. نور تفصیل له پېښوره د غلام غوث په ریپورت کې.
تیر ورځ په پولیس لائن پېښور کې د پبلک لیزان کونسلو په نوم د پېښور د مقامی کونسلرانو او مشرانو دستوري ته په خپل وینا کې د پښتونخوا د پولیسو مشر ناصر خان دورانی وویل چې د دې نوي نظام سره به پولیس او د ټولنې مشران په ګډه په جرایم پیشه او غیر سماجی عناصرو نظر ساتي.
کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں پہ کمیونٹی کو انگیج کیے بغیر صرف پولیس جو ہے وہ کارکردگی شو کر سکے.
تو نڑائی کی چرتا ہم دا ٹولنی دا کومک بغیر پولیس خپلا کارکردگی نشی خکاولے. دا حکومت سره با چری ہم دمرا وسائل نوی چی پا ہر کلی کی پولیس مقرر کری. دا ٹولنی خلق با ہم پا جرائم پیشا او غیر سماجی عناصرو نظر ساتی او پولیس با دا ہوی سره پگڑا کار کوی
اور پولیس ان کے ساتھ مل کے کرے گی.
دا خیبر پختونخوا دا پولیس و مشر ناصر خان دورانی زیادہ کڑا چی دا امنیتی ادارو او ٹولنی دا غفلت لوجی پا آرمی پبلک سکول پیخور کی تیر کال گنش میر معشومان او وجلی شو.
اتنے سینکڑوں بچے جو ہیں وہ ہماری نااہلی کی وجہ سے شہید ہو گئے.
زمونږ دغه ګڼ شمېر ماشومان زمونږ د خپلې نااهلۍ له وجې شهیدان شو، لیکن د هغو وینه ضایع شوې نه ده. د هغې وروستو نېشنل اکشن پلان یا ملي تګلاره جوړه شوې ده او په ضربې ضرب عملیاتو کې هم زمونږ پوځ کامیابیانی ترلاسه کړي دي او هغلته کې امن پځې کېدل شروع شوي دي او په بندوبستی سیمو کې زموږ پولیس پوره پوره هڅه کوي، ځکه چې د پوځي عملیات وروسته د هغه ځایونو نه وسلوال تختی او په خارونو کې ځان پټوي. نو ځکه موږ د کرایې د کورونو ترلاسه کولو لپاره یو قانون جوړ کړی دی. په پېښور کې په حیات آباد، پهاړی پوره او گلبرگ کی دریو پبلک لیزان کونسلو پا باقاعده توګه کار پیل کرده دی او پا هر یو داسی کونسل کی نیم غړی د منتخب شوی بلدیاتی نمایندگانونا اغیستل شوی دی او دوی با پا خپلو خپلو علاقو کی د قانون سرسم د لوډ سپیکر پا استعمال او د کرایه پا کورونو کی پا اوسیدون کو خلکو نظر ساتی او د قانون پا عملداری کی با د پولیسو سره مرسته کوي.
زمانم کی فیت اللہ مروت دا گلبرگ دا علاقے نا ناظم اما یہ حقیقت جی چھے کل پولیس پبلک کانٹیکس نہیں اور سو پولیس پخولو کی ملاو نہیں نو دنیا کی اور ریاست تو طاقت ہم داس نشے پاگا خاورا بانے امن راولی بیسیکلی دا امن دین دی خلقو دا پارا دا پولیس دی خلقو سرویس دا پارا دے خو دی پولیس تا پکار دے چھے خلق اعتماد دے خلقو کی بحال کی
پولیس چاروا کی وائی دا قانون دا عمل داری دا خکولو لپارا دا پولیسو او ٹولنی دا شریک همکاری دا نوے نظام با دا پختونخوا صوبې ټولو برخو ته غزولې شي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو اوري او سیبل رپورټ ترازو. په پاکستان کې د ډېرې مودې نه د دینی مدرسو په نظام او نصاب کې د اصلاحاتو خبرې کېږي، خو تر اوسه د اصلاحاتو عمل بشپړ شوی نه دی. د دغو اصلاحاتو په لاره کې خنډونه څه دي؟ د شاهین بونیری رپورټ اورو.
د زیارت پر ورځ د پاکستان وفاقي حکومت د مدرسو په نصاب کې د اصلاحاتو عملي کولو لپاره د لوړو زده کړو د کمیشن د لوړپوړو چارواکو په مشرۍ کې دوه کمیټې جوړې کړې دي. د اصلاحاتو په اړه د حکومت او دینی عالمانو ترمنځ د اختلاف لرې کولو لپاره د تعلیم وزیر مملکت محمد بلیغ الرحمن د مدرسو د انتظام د ادارې اتحاد تنظیم وفاق المدارس د مشر مفتي منیب الرحمن سره هم کتلي دي. د دغه اصلاحاتو په لاره کې خنډان څه دي؟ په دغه اړه د جمعیت العلماء اسلامي او مرکزي مشر او پخوانی سینیټر مولانا راحت حسین وای دوی په مدرسو کې د اصلاحاتو خلاف نه دي، خو ولې که په دغه بانا په دوی غیر ملکی ایجنډا منل کیږي نو دوی به هیڅکله هم ونه مني. نوموړی زیاتوي،
زمونږ هایر ایجوکیشن په دای کې څه اصلاحات کول غواړي، زمونږ د اصلاحاتو نه انکار نه دی کړی، خو موږ وایو چې د دې کدا ایجنډا د بل چای او دی خامخه په مدارسو کې یو داسې اصلاحات چې هغه سره د مدارسو هغه اخلاقی معیار ورزی کنه هغه اصلاحات خود دی په کالجونو کې وکړو چې هغه په زید دی چې هغه کې ډیگری هولډر خلک پیدا شي هغه کې فارساګان پیدا شي نو هغه په غیر نصابی سرگرمیانو کې ملوث پاتې شو جنداره چې زمونږ په موږ د دې سره پنځه شپږ نه چې په سوونو میټینګونو موږ دې ته کړی دي او موږ ورته خپل سلیبس هم ښودلی دی.
بلخوا د عوامي نشتلګون یو مرکزي مشر او پخوانی سینیټر افراسیاب خټک وایي هیڅ څوک دا نه غواړي چې دینی مدرسې دې وتړل شي. د اصلاحاتو مرام د سغدریزۍ مخنیوي او د دینی مدرسو زده کوونکو ته داسې هنرونه ښودل دي چې دوی پرې خپل ژوند تیرولی شي. افراسیاب خټک زیاتوي حکومتونه د اصلاحاتو لپاره سیاسي اراده نه لري.
یو خو دا ده چې په دې کې انتها پسندي ونشي دهشتګردي ونشي. دویمه خبره دا ده چې دوی ماشومانو ته بچیو ته داسې زده کړې هم وکړی شي چې دوی خپل یو روزګار پیدا کړي او یو ښه ژوند تیر کړي. دا اصلاحاتو مقصد دی. نو دا اوسه پورې یو حکومت هم بدې سره داسې کلکه اراده نه ده کړې، ځکه چې دلته کې چې کوم انتها پسند ډلې وي د هغوی دباو په حکومتونو باندې دومره دی، د هغوی ویره په حکومتونو باندې دومره ده چې حکومتونه چې پخلې خبرې وکړي بیا په عمل کې پشال شي.
د ترهګرۍ پر ضد د قومي تګلارې د سوري د لاندې حکومت تر اوسه د سلګونو مدرسو د بینک اکاونټونه تړلي دي او د بیلابیلو مذهبي ډلو ترمنځ د نفرت خورولو په تورې د دینی مدرسو ګڼ شمېر زده کوونکي نیولي دي. د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودري نثار علي خان څه موده وړاندې ویلي وو چې تر اوسه دیرش دینی مدرسې تړلي هم دي.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونی سے خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شئی.
سلام پښتونخوا وري په دوه منیمای کې موږ یو شمېر رپورټونه لرو، خو اوس به په دې برخه کې یعنی په لومړۍ برخه کې به د فیاض قشقي په غوښ کې یو سندره درته وایو.
روانم حوصلے میں کلوی دلے پاسے دلے اخیر میں دا ہمت نہ مرحلے او شرمے دلے اخیر میں دا ہمت نہ مرحلے او شرمے دلے روانم حوصلے میں کلوی دلے پاسے دلے روانم حوصلے میں کلوی دلے پاسے دلے
د خالد خشکی په غږ کې هم سندر اورېدله. اوس هم 9:30 بجې سوي دي. اسرار عالم مومن به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د فرانس په سر خار پیرس کې تیر شپه ناوخته څه باندې 140 کسان په ډزو او چاودنو کې وژل شوي دي. دغه ګڼ شمېر بریدونه د فرانس په تاریخ کې تر ټولو بدترین اترهګر بریدونه دي. د پیرس حکومتي څارنوال ویلي دي چې د خار په شپږو ځایونو کې د 15 بریدګرو په ګډون څه باندې 140 کسان وژل شوي دي. وسلوالو دغه کسان په یو کنسرت هال کې وژلي. ځینې کسان بیا په یو رستورانت کې وژل شوي او ځینې د فرانس د فوټبال سټیډیم ته نږدې په ځانمرګیو بمی بریدونو کې وژل شوي دي. پاکستان یو وار بیا ویلي دي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو په بیرته پیلولو کې مرسته کولی شي. د پاکستان د بنو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې وایي د پاکستاني وزیر اعظم د بنو چارو سلاکار سرتاج عزیز دا څرګندونه د جمعې پر ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سره د لیدنې پر مهال کړي. د خبر پښتونخوا پولیسو په پېښور کې درې ولسی رابطه یا پبلک لیزان کونسل جوړ کړی دی. پر په پېښور کې یو غونډه ته په خپل وینا کې د خبر پښتونخوا د پولیسو مشر وویل په بلدیاتي نمائندگان او ځای مشران مشتمل د ولسی رابطه کونسل د قانوني عملداري ښه کولو د جرمونو مخنیوي لپاره جوړ کړل شوی دی. د زابل ولایت په خاک افغان او ارغنداب ولسوالیو کې د طالبانو د دوه مخالفو ډلو ترمنځ جګړه لا هم روانه ده. د زابل د والی ویاند پرون جمعه مشال ډو ته ویل په دغه خطو کې چې لنګ دی یوې اونۍ رئیس روان دي. په کې شاوخوا شپېته وسلوال طالبان وجل شو او تر 500 زیات ټپیان دي. د عراق پوځ وایي ځواکونه یې د پوځي عملیاتو په شروع کې په دریو ځایونو کې پرمختګونه کړي. دغه پوځي عملیات له اسلامي دولت ډلې یا داعش نه د لویدیځ ښار رمادي د نیولو لپاره پیل شوي. په همدې حال کې د کوردانو پېشمرګه ځواکونه د امریکا په مشرۍ د هوایي بریدونو په ملاتړ شمالي خرګوټه سنجار له داعش ډلې نیولې دي. او د ترکی چرواکي وایي دغه هیواد په جنوبي برخه کې د امنیتي ځواکونو او کورد یاغیانو ترمنځ په جګړه کې 14 کسان وژل شوي.
خبرونه لنډیزونه له اسرار عالم مومند اوریدل. اوس هم د پاکستان مطبوعاتو ته په اسلام آباد کې رابی اکرم خان کتنه کوي.
مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي خیبر پښتونخوا حکومت د زلزلې متاثرینو ته تر اوسه پورې امدادي رقم نه دی رسولې او په دې لړ کې متعلقه ضلع انتظامی مشرانو ته د امدادي رقم ادایګۍ لپاره 25 نومبر نیټه ورکړې ده. د ادارې په وینا چې متاثرینو ته امدادي رقم رسولو کې هم مسلې مخې ته راغلي دي او خیبر پښتونخوا حکومت تحصیلدارو پټواریانو خلاف تحقیقات شروع کړي دي کوم چې یو ښه اقدام دی. ادارې مخکې لیکي دا ړومبی موقعه نه ده بلکې هر ځل د درغلیو داسې پیښې مخې ته راځي. خو ضروري خبره دا ده چې اوس بغیر د سزن امدادی رقم متاثرون ته ورسول شي. ادارې زیاتوي تحقیقات سره پکار ده چې یو ډله داسې هم جوړه کړی شي چې هغه د امداد د تقسیم نه پس د دې امر جاج واخلي چې د متعلقه حکامو د تقسیمولو اقدامات صحیح وو او که نه، او که چېرته هم څه کمی ښکاري چې د هغې هم تحقیقات وکړی شي. ادارې وایي وفاقي حکومت هم د وزیر اعظم د منظورې او لوز باوجود پوره رقم لا تر اوسه پورې متاثرینو ته نه دی رسولې. د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت له پکار ده چې په دې لړ کې د اعلی سطحې یوه رابطه وکړي او متاثرینو ته امداد په شفافه طریقه ورسوي. ادارې اخیره کې لیکي چې د وزیر اعظم او د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی د متاثره علاقو فضايي دوره او تقریرونه کافي نه دي او دا په خه حکمرانۍ کې هم ناراضي. خه حکمرانۍ هغه وي چې د اولس مسلې لږ نه لږ وخت کې هواري کړي. وحدت ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي وفاقي حکومت خپل یو بیان کې ویلي وو چې د ترهګرۍ مخنیوي په قومي تګلاره عمل درآمد مشترکه ذمېواري ده او ټولو ادارو ته به د آئین په حدودو کې دننه کار کول وي. ادارې په وینا دا بیان د پوځ د مطبوعاتو د څانګې ISPR له اړخه جاري کړی شوی د هغه بیان نه پس مخې ته راغلی دی چې پکې د پوځ مشر ویلي وو چې د ضربې اسب اوږدمهاله نتیجو او تلپاتې امن لپاره غوره طرز حکمرانی او د نظم و نسق لپاره ګامونه اخیستل ضروري دي. ادارې مخکې لیکي حکومتي بیان کې د اولس په ژوند کې د مثبت بدلون راوستو او ټولو ادارو ته د آئین د حدودو دننه کار کولو وینا مناسبه ده. خو ترهګرۍ ته په مکمل توګه ماتې ورکولو لپاره د قومي اکشن پلان په ټولو برخو غوره انداز کې عمل درآمد یقیني جوړ کړی شي. ادارې وایي په خپل منځي سلا مشورې سره د اندېښنو او شکایتونو د ختمولو ول هڅه دی وکړی شي او که د ملک د سیاسي او عسکري قیادت ترمنځ اتفاق جوړ وي نو د امن و سنوره هم ښه کېدی شي او ملک د ترقۍ او پرمختګ لارې ته سمېدی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د د امریکا واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په افغانستان کې د اوو کسانو د وژل کېدو پر ضد د سو مظاهرو او ایسوسیټډ پریس خبري اژانس بیا په بنگلاديش کې د سیکولر لیکوالانو ته د ورپېښو ګواښونو په اړه مقالې خپرې کړې دي. تفصیل په دې ریپورت کې واورو. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي د تیرې یکشنبې په ورځ د افغانستان په زابل کې د څلور سړیو، دوو ښځو او یو ماشوم مړی وموندل سو چې وسلوالو وژلي وو او ځینې فکر کوي داعش په دې کې لاس لري. وژل شوي ټول هزارګانو او د دې پیښو پر ضد هزارګانو په افغانستان کې مظاهرې وکړې. ورځپاڼه زیاتوي دا مظاهرې د حکومت کمزوري په ګوته کوي چې د وسلوالو مخه نسي نیولای او بل دا چې هزارګان اندېښنې او ناارامي محسوسوي. د ریپورت په خبره تر اوسه معلومه نه ده چې دوی چا وژلي، خو چارواکي پر اسلامي دولت وسواله ډله شک لري. د ورځپاڼې په وینا وژل شوي کسان د کابل په جنوب کې اوسېدل او په همدغه سیمه کې مختلفې وسلواله ډلې میشتې دي چې له یو بل سره مخالفت لري، خو د ریپورت په وینا د هزارګانو وژنه د اوږده کړکېچ سابقه هم لري. بلخوا ایسوسیټډ پریس خبري اژانس د بنګلاديش د هغو سیکولر بلاګ لیکونکو په اړه ریپورت جوړ کړی چې له ګواښونو سره مخامخ دي. په دې کې یو هم اومی رحمان پیال دی چې په تیرو درې میاشتو کې د ویرې له لاسه پنځه واره کور بدل کړی دی. دی وایي په خپل وطن کې مهاجر دی او ویرېږي چې وبه وژل سي، خو پوهیږي نه په کومه لاړ سي. د واژانس ته ویلي چې د ده له حالته اندازه لګولای سي چې په بنګلاديش کې بلاګ لیکونکي څنګه ژوند تېروي. بنګلاديشان وایي حکومت د بلاګرو د ژوند خوندي کولو په اړه کوټلي ګامونه نه دی اخیستي. د 2013 کال فروری په میاشت کې عدالت د جمعیت اسلامي یو مشر ته په جنګي جرمونو کې د لاس درلودلو په تور د عمري بند سزا واوروله. د دې وروسته بلاګ لیکونکو پرله پسې یوه هفته مظاهرې وکړې او د عبدالقادر ملا عمر بند یې په پانسۍ د بدلولو غوښتنه وکړه چې بالاخره اپیل وسو او د کال په پای کې عبدالقادر ملا ته پانسۍ ورکړل شوه.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د افغانستان د کډوالو راستنیدونکو چارو وزیر وایي له جرمني او اروپایي چارواکو سره د افغان کډوالو پر موضوع خبري موثرې وې. سید حسین عالمی بلخي مشال ریډو تول جرمني ته قناعت ورکړي چې افغانستان له هم یو ناامنه هیواد دی او جرمني ته لورغلو افغان پناه غوښتونکو سره باید سخاوتمندانه چلند وسی. په روسیه کې د افغان کډوالو افغان میرمنو پر ستونزو د بحث لپاره د ولسمشر میرمنې رولا غنی هم جرمني ته سفر کړی و. سالم مصالح ریپورت لري.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر د جرمني او د اروپا د نورو هیوادونو له مشرانو سره د افغان چارواکو وروستۍ خبرې معاصرې وګڼلې. سید حسین عالمی بلخي وویل چې د اروپایي ټولنې له چارواکو سره یې ګډې او اختصاصي غونډې درلودې او په هغو کې هڅه کړې چې په اروپایي هیوادونو له دې جملې جرمني کې د ورغلو افغان کډوالو د میشتېدنې زمینه برابره کړي. د جرمني حکومت ویلي چې د ورځې شاوخوا 2000 افغانان دغه هیواد ته په ناقانونه لارو داخليږي. دغه هیواد په ورستوي کې د نورو افغان کډوالو د ورتګ د مخنیوي غوښتنه کړې ده. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخي ازادي رادیو ته وویل چې دوی د جرمني او د اروپا د نورو هیوادونو مشرانو ته د کډوالو د ستونزو د حل لپاره ځینې پیشنهادونه کړي دي. د کډوالو د بحران لپاره باید هغه هیوادونه چې پناه غوښتونکي ورپورې اړه لري او هغه هیوادونه چې دغه کډوال یا پناه غوښتونکي ورغلي باید په خپلو کې د نور بحران د مخنیوي لپاره غونډې وکړي. هغوی زموږ وړاندیزونه ومنل. په دې ورځو کې چې له اروپایي هیوادونو په ځانګړې توګه د جرمني د بهرنیو چارو وزارت څخه کومې خبرې اورو هیله رابخشي. اوس هغوی تر یوه حده منلې چې افغانستان کېدای سي د ځایي اوسیدونکو لپاره یو ناامن هیواد وي. دا موضوع نور خبرو ته هم اړتیا لري. دا په داسال کې د چې د ولسمشر میرمنې رولا غنی هم په ورستوي کې جرمني ته سفر کړی او ویل کېږي د کډوالو پر ستونزو یې هم له جرمني چارواکو سره خبرې کړې دي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وایي له اروپایي مشرانو سره به د کډوالو د ستونزو پر حل خپلو خبرو ته ادامه ورکړي. په ورستویو کې اروپا ته د کډوالو تګ زیات شوی چې ډیری یې د سوریې، افغانستان، عراق او نورو هیوادونو دي.
دا مشال ریډیو دا.
اوسم یو بل رپورٹ ترجو د افغانستان زابل ولایت په خاکی افغان ولسوالی کې طالبانو د وډلو ترمن جګړه له هم روانه ده. د زابل والی د مشال ریډو افغان څنګه ازادي ریډو سره په خبرو کې د دې جګړې خبر تایید کړی دی. بل خو له طالبانو بیل سی ویډل چې مولا رسول یې مشر کوي خپل مخالف ډل چې مولا اختر منصور یې مشر دی په خاکی افغان کې د دیش ولسی وګړو په وجنه تورن کړی دی. سالیو مصالی یو ځل بیا
د زابل ولایت په خاکی افغان ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د دوو ډلو ترمنځ جګړه څوم ورځې ته غځېدلې ده. ویل کېږي چې جګړه د خاکی افغان ولسوالۍ په اپقل، خیرینی او اخترآباد سیمو کې روانه ده. د زابل والی محمد انور اسحقزی ازادي راډیو ته ویل خاکی افغان لری پرته ولسوالۍ ده چې له لسو کلونو راهیسې دولت ورباندې بشپړ کنټرول نه درلود. خو د زابل امنیه قمندان مل پاسوال میرویس نورزی وویل چې په خاکی افغان کې د وسلوالو طالبانو د دوو ډلو ترمنځ د سختو اختلافاتو له کبله جګړه روانه ده.
جګړه دی د جریان لري دی په مابیس کې سخت اختلافات راغلي دي چې د دې پښتونه بل لري چې د جنگ د دوی شي کېږي. په داسې عمر ویل نو څه چې د کوم خواته خپلم دی په مابیس کې جنگ لري.
د زابل چارواکو ویلي چې د خاکی افغان ولسوالۍ ګڼ اوسیدونکي مجبور سوي د ناامنیو له کبله نورو ځایونو ته کډه وکړي، خو دوی دقیق شمیر نه دی په ګوته کړی. بل خو د زابل د ولی ویاند وی د خاکی افغان ترڅنګ د زابل په ارغنده ولسوالۍ کې هم له څو ورځو راهیسې جګړه روانه ده. ګل اسلام سیال ازادي راډیو ته ویل چې له څه باندې یوې اونۍ راهیسې په دې جګړه کې له دواړو لوریو په لسګونو وسلوال وژل سوي دي.
تر شپېتو پورې دوی ترمنځ مړه شوي دي، تر 500 زیات دوی زخمیان دي.
بل لوري ته د ملا محمد رسول تر مشرۍ لاندې د طالبانو د بیل سوي ډلې مرستیال ملا عبدالمنان نیازی ازادي راډیو ته وویل چې په خاکی افغان کې جګړې شدید سوي او په دې لړ کې ملکیانو ته هم زیان اوښتی دی. د خپل مخالفه ډله چې ملا اختر محمد منصور یې مشري کوي د ملکیانو په وژنې تورنه کړه. د ادعا وکړه چې مخالفې ډلې په اپقل او خیرینی کې د جګړو په نتیجه کې دیرش ځایي اوسیدونکي وژلي چې اووه تنې ښځې او شپږ نور ماشومان دي. خو د زابل چارواکي وایي د ملکي تلفاتو په اړه معلومات نه لري. په وروستیو کې افغان امنیتي چارواکو په زابل کې د ملا محمد رسول تر مشرۍ لاندې د طالبانو د بیل سوي ډلې د پوځي قمندان ملا منصور دادالله د وژنې خبر هم ورکړی، خو د زابل د ولي ویاند وایي لا هم دا خبر نسي تاییدولی.
دا مشال ریډیو ده.
د هند وزیر اعظم نریندر مودی د زیارت پر ورځ د برتانی پارلمان ته د وینا پر وخت ویلي هغه هیوادونه چې ترګرو له پناه ورکوي باید دیوازې پرښودل سي. په دغه اړه د ان ډی ټی وی د یو رپورت مهم ټکی زموږ همکار شاهین بونیرای وړاندې کوي.
د زیارت پر ورځ د برتانی پارلمان ته د وینا په وخت د هند وزیر اعظم وویل په دې اړه کلک اراده پکار ده چې کوم هیوادونه تر هغه ساتي باید هغه یوازې پرښودل شي. نریندر مودی د هند لومبي وزیر اعظم دی چې په تیرو لسو کلونو کې برتانیا ته سفر کړی دی. د خپل وینا په وخت نوموړي زیاته کړه چې ترهګري د موجوده وخت تر ټولو لویه ننګونه ده او باید د دغې پر ضد د نړۍ ټول هیوادونه یوه خوله وي. مودی وویل باید د ترهګرو ډلو ترمنځ هیڅ توپیر ونه شي. هند او برتانیې د وزیر اعظم د دورې په وخت د سوداګرۍ د ودې لپاره د بلیونونو ډالرو لوزنامې هم لاسلیک کړې، خو په دغه مخه د برتانیې د وزیر اعظم د کور مخې ته خواوشا 200 مظاهره چانو هند کې د مودی د واک په موده کې د عدم برداشت د مخ په زیاتېدونکو پیښو پر ضد نارې هم ووهلې. ناقدین تور لګوي چې وزیر اعظم مودی په هند کې د مذهب په نوم د وجنو او عدم برداشت په پیښو خاموشه دی. د هند وزیر اعظم برتانیې ته د رسیدو نه وړاندې 200 لیکوالانو د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون ته یو لیک هم استولې دی چې ورپکې غوښتنه شوې ده چې د مودی سره دی په هند کې د بیان د ازادۍ په چارو خبرې وکړي شي. د برتانیې د پارلمان 15 غړو د اپوزیشن لیبر پارټۍ مشر جیرمی کارباین په شریکه په یو تحریک لاسلیک کړی چې د پارلمان نه په هند کې د بشري حقونو په چارو د بحث کولو غوښتنه پکې کړې. د ناقدینو د اعتراضونو په ځواب کې وزیر اعظم مودی ویلي چې هند یو ژوندی جمهوریت دی او د هیواد دستور د غړیو د حقونو ضامن دی.
شاهین بونیرایو او سمرزی د مخام فاروقی په غږ کې وسندره وره. Oh, oh, oh.
تنگ پنا ہوں مکہ تنگ شرا سشوب مکہ تنگ پنا ہوں مکہ تنگ شلا جن شبی خوندا او خبرا جن شبی خوندا او خبرا میں بدرنگ شلا او بدرنگ شلا سشوں پس مکہ تنگ پنا ہوں مکہ تنگ شلا سنگ شلا زشم پس مکہ تنگ پنا ہوں مکہ تنگ شلا جن شبی خوندا او خبرا جن شبی خوندا او خبرا میں بدرنگ شلا او بدرنگ شلا زشم پس مکہ تنگ پنا ہوں مکہ تنگ شلا
خان فاروقی په ژغ کې مو سندره اوریدله. کابو اوه دېرش کاله وړاندې د افغانستان په کرهاله کې د هغه وخت حکومت په ډله ییزه بڼه د 260 کسان وژلي وو. د یادو کسانو وارثین د قاتلو نیولو او د هغوی ته د سزا ورکولو غوښتنه کوي. په دې روسیې کې په هالینډ کې یو کس ته صادق عالمیار په نوم نیول شوی دی. د کرهالي اوسیدونکي صادق عالمیار یو له تورونو کسانو بولي وایي پر ضد یې ګواهي ورکولو ته چمتو دي. د مشال ریډیو افغان څنګه ازادي روډي خبریال روح الله انوري په دې اړه د پیښې شاهده یو 80 کلنې بوډۍ شخص سره خبرې کړي او دا رپورټ جوړ کړی دی.
د کرهالی وسیدونکو 80 کلنه کفتر چې شاوخوا و دېرش کال وړاندې د 1260 کسانو د وژنې پیښه په خپل سترګو لیدلې چې پکې ورونه لیورونه او نور خپلوان وژل شوي، له یادې ورځې وروسته یې د ډیرو غمونو او ژړاګانو په وجه سترګې ړندې شوي، په ملا کړپه شوي او ذهني توازن یې له لاسه ورکړی. له یو ځای بل ته چې ځینو لمسیان یې له لاسونو نیسي او په ډېره مشکله یې هلته رسوي. موږ یې نن حجرې ته ورغلي یو، یو لمسی له لاسه نیولې او حجرې ته یې راوستله. هغې وویل هیڅکله یې د خپلوانو او کلیوالو وینې او چغې له یاده نه وځي. د لیور یو زوی چې د وخت سرتیرو په ډزو وویشت، په ټپي حالت کې سیند ته ځان وغورځولو. پلار ته یې چغې وهلې چې اوبو یوړم. پلار یې په خپلو وینو ککړ زوی کتلو چې اوبو مخ په کته روان کړی، خو له وسه یې هیڅ نه و پوره.
ماجد
زلمه لوک یا نه لا ویبلما یا نه لا ویبلما زیاد خدای فلامه مه فلاری و تبیل زیاد خدای فلامه واسم انسان رازی انور لی ورده می فوری واته پشان آزون فلامه او دار کوته و سینی را لویبل
بیا چیر تا لاره لی
لاره با جبر لی بخور تا و سکرام تا برسیدی
که څه هم چې اتیا کلنې کوترې د کرهالې د پیښې دا میلیونو له لاسه د خپل ژوند نیمه برخه په غمونو او دردونو کې تیره کړې، هره شیبه یې هغه ظلمونه په فکر او زړه کې ګرځي را ګرځي، خو بیا هم نه غواړي چې د قاتلینو میرمنې دي، کونډې او بچي دي، یتیمان شي. خو د وژل شوو 1216 کسانو نور خپلوان بیا وایي چې باید ټول قاتلین ونیول شي او سخته سزا دې ورکړی شي. د کرهالې کلي قومي مشر ډګروال شاه محمود خان قاضي خیل ازادي راډیو ته وویل د هالین حکومت څه موده وړاندې د صادق عالمیار په نوم یو تن نیولې او چې هر ځای کې له دوی وغوښتل شي دوی یې په خلاف گواهی ورکولو ته چمتو دی.
دا چې د هرین دولت زمونږ د شهیدانو قاتل نیولی دی صادق عالمیار، او هغې هر کله وغواړي مونږ د کرهالې څو تنه چې دوی ته ضرورت وي مونږ حاضره مایو چې د خپلو شهیدانو په رابطه باندې شهیدي وکړو. هر ځای کې چې وغواړي مونږ حاضره مایو.
قاضي خیل وایي د وخت حکومت د کلي ټول ځوانان او سپینګیري د کرهالې پل خواته د غونډې په بهانه راټول کړل، بیا یې ورته د ټوپکو خولې راسمې کړې او په یو دم کې په سلګونو بېګناه انسانان په خپلو وینو ولمبول، چا سا ورکړی وه او څوک لا ژوندي وو چې د بلډوزرو په وسیله یې ټول خاور لاندې کړل.
یو چې دا مړه اوسې یو چې دا ژوندي وو او څه زخمي هم بلډوزر یې راوسې دا یې په خاورې په واړولې. د هغې نه وروسته نیم ساعت وروسته چې په نهلا کې وکتې چې کلي نه خلک وتښتېدل، څه لاړ مراو ته پورې، څه لاړ شګل ته لاړل، څه لاړ دغته تیشی او نوابات او ډنډونه او نه ته نرنګ او
د کرهالې اوسیدونکو سره د یو کم شلو کسانو نومونه موجود دي او دوی دا وکوي چې د 1855 لمریز کال د حمل د میاشتې د 1/3 نیټې په پیښه کې چې 1216 تنه پکې ووژل شول لاس لري، چې یو نوم هم پکې د صادق عالمیار دی چې څوک هغه مهال د 1440 کومندو کنډک قومندانو چې اوس په هالینډ کې نیول شوی او ترې پوښتنې روانې دي.
اوس یو بل رپورټ راځو. د افغانستان په لغمان کې وتلی خبریال او لیکوال د جنبش په درناوي کې یو غونډه وسوه چې پکې د کار او شخصیت په اړه لیکوالانو ویناوې وکړې. دغې غونډې ته په جلال آباد کې د مشال ریډیو خبریال بازو مدابې د مورغلی او دغه رپورټ یې جوړ کړی دی.
د لغمان والی عبدالجبار نعیمی د داود جنبش په اړه د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی پیغام ولوست چې په یو برخه کې راغلی ول.
خوشاله یم چې دانش خپرندوی ټولنه د هیواد د تکړه ژورنالیست ډاکټر داود جنبش د علمي او ژورنالیستیکو هڅو د قدردانۍ غونډه جوړوي. د لمانځ غونډو او ویاړ غونډو له لارې نه یوازې د یو چا د هڅو درناوی کیږي، بلکې نورو خلکو او په تېره بیا ځوانان هڅول کیږي چې په اجتماعي ژوند کې فعاله برخه واخلي.
استاد اسف سمیم په خپلو خبرو کې ځوانانو ته سپارښتنه وکړه چې که د مسلکي ژورنالیزم په ژبه ځان پوهول غواړي نو د ښاغلي جنبش لمنه دی ونیسي.
هغه ښاغلي چې د ژورنالیزم سره مینه لري هغوی ته یو اسانه لار ښیم چې همدا سړی دې له لمنې ونیسي چې ژورنالیزم زده کړي، چې ژبه زده کړي. د ده ژبه د خرشر ژبه ده. الفت صاحب وینا ده په نثر کې د لیکلو لپاره وایي چې داسې نثر ولیکئ چې هر چا ته وړاندې کوي او تر تاسې لنډ نه کړی شي، تر تاسې خوب نه کړی شي. او هغه کار ښاغلي جنبش په ژورنالیزم کې کړی دی.
استاد حبیب الله رپی هم په خپلو خبرو کې داود جنبش د مسلکي ژورنالیزم استاد یاد کړ.
جنبش صاحب د مسلکي ژورنالیزم استاد او د دې مسلکي ژورنالیزم پر مخ ویونکی دی. عملا شاګردانو ته ژورنالیزم ښیي او ورسره عملا د ژورنالیزم په کار کې بوخت دی.
د غونډې په آخر کې یو شمېر ځوانو ژورنالیستانو له ښاغلي جنبش څخه د ژورنالیزم په برخه کې بېلابېلې پوښتنې وکړې چې دغه برخه ښاغلي جنبش ته ډېره په زړه پورې وه. په همدې اړه نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
مهمه خبره په دغه ناسته کې دا وه چې ما په دوی کې له مسلکي ژورنالیزم سره مینه ولیده، او کومې پوښتنې چې دوی په پای کې وکړې ماته داسې ثابته شوه چې زیاتې غواړي چې د دغه مسلک په اړخونو باندې چې اوس لاوبالیوالي د حالت نه راوځي په مسلکي ډول ځینې شیان زده کړي او ویې کاروي.
ډاکټر داود جنبش د ژورنالیزم په بېلابېلو برخو درې کتابونه لیکلي چې اوس عملا د افغانستان د ژورنالیزم پوهنځیو کې تدریسېږي، او د افغانستان په اړه یې د تاریخي اسنادو په توګه د دوه روسي جنرالانو کتابونه سرې لښکرې په افغانستان کې او په افغانستان کې رښتیا څه تېرېدل پښتو ته ژباړلي دي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
د بازمد عبید رپورټ مو اوریدئ. تاسو مشال ریډیو اورئ او اوس هم د خپرونې وروستۍ شېبو ته رارسېدلي یو. د مشال ریډیو په دې خپرونه کې تاسو د فرانس د برید په اړه باندې معلومات واورېدل. کوشش کوو چې په راتلونکو ګړیو کې په دې اړه نور تازه معلومات هم درکړو. په راتلونکي ګړۍ کې به د عیني شاهدونو ژغونه هم درته واورو. خو اوس د مشال ریډیو د سلام پښتونخوا خبری برخه ده هغه پای ته رسیږي. د نازی اقبال په ژغ کې سندره اورو، او په دوه مګړی کې به بیا زه عبدالحی کاکړ او اسرار المومند بیا له تاسو سره یو راځي چې سندره واورو.
کل زمامی نبتے دس لی بنائی کے کل زمامی نبتے